ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهورس کال 2018 د جون د میاشتې 8 نیټه وخت شوه دی په پاکستان کې د سهار 6 بجې افغانستان کې شوه دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګلورس او د ماسوتن 9 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې در تازه محمد اکرام هر کله وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان سینټ کې د اپوزیشن غړو د حکومت ناغوښتنه کړې چې د راتلونکي مالی کال بجټ کې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان تشدد ځپلو سیمو ته خصوصي مراد ورکړي د قبایلي سیمو سینټرانو د دغه جنگ ځپلو علاقو لپاره په بجټ کې اعلان کړي 100 ارب روپۍ نه کافي بللې دي یو نړیواله پلټنه کوونکې ډله وایي افغانستان کې د قیمتي کانو راوستو کاروبار جګړو بډر شوتونو او تندروي ته هوا ورکوي او افغانستان کې د نهې پورز وجل شوی امریکایي خبريال ډیوډ ګیل کی او د هغه سره افغان ترجمان ذبیح الله تمنا ته امریکایي او افغان مشرانو د عقیدت پرځونې وړاندې کړې دي او عراق او شام کې دایښتون روډلې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې اوسیدونکو خلکو باندې د روژې میاشت کې سخت بندیزونه لګولې دي اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته د پاکستان سینټ کې د اپوزیشن غړو د حکومت ناغوښتنه کړې ده چې د راتلونکي مالی کال 2018-19 بجټ کې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان تشدد ځپلو سیمو ته خصوصي مراعات ورکړي سینټ کې د ګل پورس د راتلونکي مالی کال لپاره وړاندې شوی بجټ باندې د بحث په وخت د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو غړو ویلي قبایلي خلکو د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر ټولو زیاتې قرباني ورکړي چې پکې اوس هم په لکونو خلک د بیکوري ژوند تیروي د قبایلي سیمو لپاره اعلان کړي 100 ارب روپۍ نه کافي بللې دي یو نړیواله پلټنه کوونکې ډله وایي افغانستان کې د قیمتي کانو راوستو کاروبار جګړو بډر شوتونو او تندروي ته هوا ورکوي ګلوبل وټنس نومې نړیواله ادارې رپورت وایي طالبان او نورې وسله والې ډلې هر کال د درنګونو نه د قیمتي کانو راوستو په سر د 40 میلیونه ډالر پورې پیسې پیدا کوي افغانستان کې تر ټولو قیمتي د غمی کانه په بدخشان سیمه کې د درنګونو ناراويسته کیږي په کال 2015 کې د افغانستان قومي امنیت شورا د قیمتي کانو پر راويستو باندې بندیز لګولې او ویلو دی په کابل کې د یو سرکاري مارکیټ پر ځای کولو لپاره کار کوي چې د قیمتي کانو د کاروبار یوازینې زیبوي خو تر اوسه په دغه ګام کوم عمل نه دی شوی افغانستان کې د نهې پورز وجل شوی امریکایي خبريال ډیوډ ګیل کی او د هغه تر ترجمان ذبیح الله تمنا ته امریکایي او افغان مشرانو د عقیدت پرځونې وړاندې کړې دي دواړه د نهې پورز هغه وخت وجل شو کله چې د دوی گاډي د طالبانو په راکټ ولګېدو افغان صدر اشرف غنی په ټویټر پیغام باندې د حمله سخت غندنه کړې او دای یو ډرن ګام بللې دي عراق او شام کې دایښتون روډلې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې اوسیدونکو خلکو باندې د روژې میاشت کې سخت بندیزونه لګولې دي چې پکې د ډش انټینا په استعمال بندیز د ورځې د کار کولو وخت را کمول او د ښځو لپاره سخته پرده کول شامل دي د امریکې مشهور باکسر محمد علي د کورنۍ ویان وایي د ترکی صدر رجب طیب اردوان او د اردن پاچا عبدالله بروان هفته د محمد علي په جنازه کې برخه اخیستلو لپاره امریکې ته سفر کوي د نوموړي د کورنۍ ویان باب ګنل د ګل پورز د محمد علي د جنازې د رسوماتو اعلان کړی دی چې په کینټکی ریاست کې به د نوموړي په پلارني کلی لویزویل کې د لوبو په یو غټ میدان کې ترسره کیږي په دې کې به 2000 خلک ځایږي د محمد علي په جنازه کې به د امریکې پخوانی صدر او د نوموړي نږدې ملګری بل کلینټن هم برخه اخلي د دې ترڅنګ به د نړۍ یو شمېر سیاسي مشران لوبغاړي او هنرمندان هم په جنازې رسوماتو کې برخه اخلي د ملګرو ملتونو اټمي توانای نړیواله اداره وایي داسې معلومیږي چې شمالي کوریا په اټم بم کې استعمالیدونکي پلوټونیم غني کولو مرکز بیرته پرانستل دی آی ای 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 د ګل پورز ویلي دي د سیارې نه اخیستل شوي تصویران ښکاره کوي چې شمالي کوریا په ممکنه توګه د پلوټونیم پیدا کولو لپاره په یانګیان په یانپیان کې په اټمي مرکز کې بیا کار شروع کړی دی او د سومالیا په تخت مغادشو کې د افریقای ټولنې امن ساتونکو 15 پوځیان د پوځي وسلې خرڅولو کوشش کولو په سر نیولې شوې دي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاکستان سینټ کې د اپوزیشن غړو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د راتلونکي مالي کال 2014-2015 بجټ کې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان تشدد ځپلو سیمو ته خصوصي مراعات ورکړي. د پاکستان حکومت په بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره 10 ارب روپۍ اعلان کړي دي، خو د قبایلي سیمو غړي وایي دغه پیسې ناکافي دي او د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې قبایلي خلکو ته تر ټولو زیات تاوان رسیدلې دی. رپورٹ پی اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبريال الیاس خان را کوي.
د کال 2014-2015 په بجټ بحث پیل کولو په محل د مخالف ګوندونو غړو په بجټ نیوکه وکړي او دای د خصوصي خلکو د ګټې بجټ وګرځولو. خو د حکومتي غړو ویناوه چې موجوده صورتحال کې دا یو توله بجټ دی. د فاټا سره تعلق لرونکي د سینټ غړي اورنګزیب خان وایي،
فاټا کې عوام نے ملک کے لیے قربانی دی، آج یہ لوگ خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں. اگر کچھ حد تک خیمے بستیوں میں رہنے والے آئی ڈی پیز کا واپس کی پروگرام بھی شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہوں میں کہ ان کی بحالی کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز مختص کیے جائے. 100 ارب روپے مختص کرنا فاٹا کے لیے اونٹ کے منہ میں زیرا ڈالنے کے برابر ہے.
چی پا بجٹ کی دا فاٹانا بے کورشی بھی خلقو دا بیا ودانی او امنیتی چارو دا پارا چی کومی 10 ارب روپی اخوده شوی دی دا دیر کمی دی. حکومت دی رقم تا بیا کتنا اکڑی او دا دی زیاد کری او دا دی فنڈز استعمال لی هم منصفانا اکڑی شی. دا اوی چی فاٹا کی تعلیمی ادارے تبا دی دا صحت نظام نشتا او ضرورت دا دی خبر دی چی دا فاٹا دا پارا دی هم دا آغاز حقوق بلوچستان پر طرز خصوصی پیکج ورکڑی شی چی دا غرنگ ازائی خلقو محرومیانو ازالا اکڑی شی. اورنگزیب خان زیادہ کڑا چی دا قبائلی سیمو دا پرمختگ دا پارا دا آئینی او قانونی اصلاحاتو ضرورت تے. دا اوی چی کابینہ کی دا فاٹا نمائندگی نشتا او دا قبائلی سیمو پا خلقو باندے اکثر لا وفاق خپل فیصلے ورتا پی او دا سے فیصلو نتیجے اکثر خطرناک روزی. دا مطالبہ اکڑا چی دا فاٹا خلقو تا دا بینکون لخوا جاری کڑے شیوی کرزی معاف کولو دے اعلان اکڑے شی او دلتا خلقو تا دے پا مالیو کی رعایت ور کڑے شی. دا سینیٹر مشاہد حسین ویناوا چی اقتصادی پر مختق اصلولو دا پارا با حکومت تا دا خپل جنگی اقتصادی پالیسی ناراوتلوی او ورتبا خپل کامی امنیتی تگلارا نظرسانی کولوی. مشاہد حسین پا سیمائز تجارت او دا سیم حیوادونا دا سڑک او ریل لدارو تڑلو باندے زور ورکڑو او وی ویل چی زمونگا دا ترقی دا پارا دا سی پیک دا ٹاپی او پاک ایران گیس پائپ لائن غندے منصوبے زر تر زر مکمل کول پکار دی. الیاس بلور اوی چی حکومت تیر کال پا خیبر پختونخوا او گلگل بلتستان کی دا بیلابل ڈیمونو دا پارا کومی پیسے مختص کرد وی هغه هم تر دې د مانی دی ملاوي شي. نو د دې خبرې سره ګارانټي ده چې موجوده بجټ کې چې دې پروژو د پاره کوم پیسې اعلان کړي شي دي هغه به ملاوي شي. د اوی چې د ملک اشرافیا غټو ډیمونو جوړولو کې خندان اچوي. بلور زیات کړه چې د فاټا به کورشي خلکو ته چې د کورونو جوړولو د پاره 1,00,000 روپۍ ورکول کیږي په دې کور نه جوړيږي. د محسن عزیز ویناوا چې چین زمونږه خ دوست او د چین پاکستان اقتصادي لوی سړک نه به بدلون ضرور راځي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې مونږ ته خپل انحصار په چین کمول پکار دي او په خپل خپو ادریدل پکار دي. د احمد حسن ویناوا چې موجوده حکومت د فاټا او د خیبر پښتونخوا په سپانده سیمو د پاره هیڅ رقم اقتصادي پرمختګ منصوبې ورنکړې شوې. د اعظم خان سواتی ویناوا چې بجټ کې د توانای منصوبو د پاره چې کومې 380 بلین روپۍ اخودې شوې دي، د کې اکثر پیسې په خیبر پښتونخوا کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبو باندې خرچ کول پکار دي. د اوی چې د بلوچیانو محرومیانو ته هم قتل پکار دي. په وفاقي بجټ کې د حکومتی مالی نظم و ضبط ٹھنگ ساتل و داو تر سنگ دا خزانے وفاقی وزیر اسحاق ڈار دا حکومت اضافی سرکاری خرچی پورا کول دا پارا دا پارلیمان نا دا 2,75 ارب روپو زمینی بجٹ منظوری غوختے دا چی لوجی بائی پا خزانہ نور بوج پریوزی. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے زمانگ پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او ٹویٹر کتلے اور دلشے. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. افغانستان کې د نهه پورز بجل شي به امریکایي خبريال ډیوډ ګیلکی او د هغه سره ترجمان ذبیح الله تمنا ته امریکایي او افغان مشرانو د عقیدت پیرځونې وړاندې کړې دي. اخوا یو نړیواله پلټنه کوونکې ډله ګلوبل ویټنس وایي چې افغانستان کې د قیمتي کانو د راویستو کاروبار جګړو بډو رشوتونو او تندروي ته هوا ورکوي. د وایس اف امریکا د رپورټونو خلاصات استاد مونږه همکار شبزاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
افغانستان کې تیر ورځ د طالبانو په یو راکټي برید کې وژل شوی امریکایي خبریال ډیوډ ګیلکی او د هغه افغان ژباړن ذبیح الله تمنا ته د ګرد نړۍ نه د عقیدت پیرزونې وړاندې شوې دي. د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی په ټویټر په خپل یو پیغام کې د غبرت په سختو ټکو کې غمدنه کړې او دغه یو ظالمانه ګام بللې. افغان صدر په خپل بیان کې ذبیح الله تمنا او ډیوډ ګیلکی هغه خبریالان بللي چا چې نړۍ ته رښتیا خودل غوښتل. اخوا په افغانستان کې د امریکا سفارت، په افغانستان کې د ناټو او ائتلافي ځواکونو مشر جان نیکلسن او د امریکا د خارجي چارو سیکرټر جان کیری په خپلو بیانونو کې د غدوانه وجل شوی خبريالان نه یریدونکي او د حوصله ډک کسان بللي. د امریکا ان پی آر یا نېشنل پبلک ریډیو دغه وتلې 50 کلن خبريال ډیوډ ګیلکی د دغه ادارې کارکونکي او د امریکا یو پیژندل خبريالو. ان پی آر په خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې 50 کلن ګیلکی جایزه ګټونکي فوټوګرافر او ویډیو ایډیټر او په ستمبر کال 2001 کې په افغانستان کې د امریکا د حملې نه پس دغه هیواد ته پتلونکو وړومبو خبریالانو کې شامل وو. ګیلکی په کال 2008 نه هم کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړې کوریج هم کړیو او په کال 2010 کې د هیټي زلزلې کوریج لا هم تلیو. د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکو تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست سی پی جے د اتوار په ورځ د غمرازی بیان جاری کړ او ویلي دي د خلکو پام راګرځولو باوجود افغانستان اوس هم د ځایی او بهرنو خبريالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی. د بیان تر مخه د کال 2001 د القاعده په امریکا د برید نه پس په دغه هیواد کې سلیریش خبريالان او یو د میډیا کارمن مجل شوه. په دغه شمیره کې ګیلکی او تمنا ندی شامل. تیر ورځ دغه برید کې د دغه خبريالانو سره دوه افغان عسکر هم مجل شوي. دوی چې په کوم گاڑی کې ناستو هغه د هلمند ولایت تمرجا ولسوالۍ د یو پوځي کیمپ نه بهر پنخه شوی. دغه ولسوالۍ او خواوشا زرعي سیمه د طالبانو مضبوط مرکزونه ګڼل کیږي او دغه سیمه د هیواد د افیمو د پیداوار مرکز هم دی.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوردونکو زمنګ سره اوسېږي. د دې نیمه ګنټه د خبری خبرونه ورسره به تاسو د سحر په خیر د دوو ګنټو خبرونه زمنګ د همکارانو شعیب زاده او کلثوم کاکل سره نیخ پنی غباندی او ری تاسو پکی برخا خستل شید. تلیفون شمیره دا 00-1202-2015-00 او 03. او اوزو شام او عراق کې په داسې حال چې د داعش ډلې خلاف نړیوال ائتلاف عملیات کوي. بل خواته په شام کې د صدر بشار الاسد مخالفینو پر ضد روس هوایی عملیات زیات کړي دي. که څه هم روس وایي چې دوی په دغه عملیاتو کې داعش تندروا ډله په نخه کوي، خو امریکایي او غربي سلنکاران وایي چې د روس جنگي جهازونو ډیر ځله هغه وسلوال هم په نخه کړی دي چې د صدر بشار الاسد خلاف جنگیږي او د امریکې په مشرۍ کې نړیوال ائتلاف ملګری هم دي. په دې حق لبانې د وایس اف امریکا یو رپورت تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
امریکا کې اساس لرونکي د سیړنې یو مرکز غړي وایي چې په جګړه ځپلې ملک شام کې د روس لخوا په بمباری او د دې په شدت کې زیاتوالی ښایي چې په خپل سر د دغه کار ورته پوره ازادي حاصله ده. د جګړې په حق له د مطالعې یو اداره کې کارکونکي جنیویو کیسا ګرانډ وایي چې د تیرې پروري میاشتې په اخر کې د شام په خاوره د دښمنۍ د ختمولو په نوم د جوړجاړي د خبرو شروع کېدو نه وړاندې چې د روس د بمباری کوم شدت لیدل کېده هم هغه درجه ته بیا رسیدلې ده. د بشري حقوقو کارکونکي وایي چې د اتوار په ورځ د وسلوالو د قبضې لاندې ښار الیپو کې د روس لخوا درنه بمباری کې 350 کسان وژل شوې دي چې پکې ماشومان هم شامل دي. دا سړنکار وایي چې په دې محل یو لوزنامه هم موجود ده چې لمخې د زینو ډلو لخوا د ډز بندې په خبره سره راغلې ده. خو د شام د حکومت مخالفه ډلې وسلوال وایي چې په لوزنامه عمل کول د وخت زیان دی ځکه چې د روس جنگي الوتکو او د شام صدر بشار الاسد پوځ خپلې بمباری ودرولو ته غاړه نګدي. په الیپو ښار کې د شام حکومتي هلیکاپټرو د اتوار په ورځ بیرل بمونه هم په ودانیو غورځولي دي. بیرل بمونه په لوی ډرمونو کې بارود او د اوسپنو ټوټې ورچول شوي وي. د شام د بشري حقوقو د څارنې یو ادارې ویلي چې د شام قطریجی په نوم سیمه کې دغه تازه بمباری ترسره کړې شوې ده. په ځواب کې وسلوالو د حکومت د کنټرول لاندې سیمو کې ګولباري کړې چې پکې اته عام ملکی کسان وژل شوي دي. د خیر خیګړې رضاکار تنظیم چې سپین هیلمټ نومیږي وای په الیپو ښار کې څلويخت حملې د اتوار په ورځ ترسره شوې دي. وای چې یو د خیر خیګړې کارکونکي هم په دغه کې وژل شوی دی. میرمن کیسا ګرانډ د خپل اندازو په اساس وای چې روس په شام کې بیخي د خپل ازادۍ سره د بمباری کولو واک اخکاره کوي او د حکومت مخالفه وسلوالو علاقې په غربي شام کې په نخه کړې دي. دا وایي چې د روس عملیات د وسلوالو د قبضې لاندې سیمو کې د ننه لری برخو پورې غزول شوې دي او په ادلب ښار کې یې هم د مئی 1.5 نیټې نه تر جون 2 نیټې پورې بمباری کړې ده. د شام په جګړه کې په لومړي وار د روس جنگي جهاز TU-142 د الیپو ښار له پاسه په الوت لیدل شوی دی. د روس د هوایی پوځ وېپاڼه باندې وړاندې دا منل شوی وا چې دغه TU-142 جنگي جهاز په شام کې کارول کیږي. خو د تازه جاری شوی ویډیو په حق لوای چې دغه کومبل یو الوتکه څخه اخستل شوی ویډیو ده. دا جاس په سمندر کې د اوبو په تل کې د ګرځیدونکو جنگي بیړۍ سبمرین د سارنې لپاره کارول کیږي او داسې ویل کیږي چې ګنې په بحیره روم کې ختیز برخو کې د امریکا USS ټرومن جنگي بیړۍ د سارنې کار ورته سپارل شوی دی. د امریکا دغه جنگي بیړۍ د جنگي جازونو د وړلو صلاحیت لري. د دغه بیړۍ نه د شام پر رقه خار باندې چرته چې د داعش وسلوالو قبضه ده دوه امریکایي جنگي جازونو بمباری کړې ده. د امریکا دفاعي چارو سړنکارو لمخه دا د کال 2003 نه راپدې خو لومړی ځل دی چې د بحیره روم ختیز برخې نه د جنگي بیړۍ څخه د امریکا جنگي جازونه کارول شوې دي. د روس ټاس خبری اداره د روس د پوز وایان د خولي وای چې د روس جنگي جازونو په بمباری کې صرف وسلوال په هدف کیږي. وایان کرنل سټینس لوف ایوانوف وای چې دغه بمباری کې داعش جبه النصر او نور غیر قانونه ډلې په هدف کول کیږي چې په شام کې د جګړو ذمہوار دي. خو د امریکا چارواکي وای چې د روس جنگي جازونو اکثر له د شام د حکومت مخالفه وسلوال په هدف کوي. په دره سیمه کې د روس لخوا څلور ټنه امدادي اشیاء د رصد په وخت د خلکو غونډ باندې د خبرو په وخت کرنل ایوانوف دغه وینا کړې ده. د جګړو په حق له د مطالعې مرکز راپور کې وایي چې د مئی په 1.5 نیټه د روس جنگي جازونو په هغه سیمه بمباری کړي چرته چې د امریکا پلوي وسلواله ډله د سویلي برخې د وسلواله تنظیم په نوم چې یادیږي آباد دي. ولې د روس او د شام پوز دی وخت تر ټولو زیاته بمباری په الیپو ښار کوي. سړنکار وایي دا په دې غرض چې د بشار الاسد پوز د ښار تمام برخې د کنټرول لاندې راولي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوسو د امریکې او د چین ترمنځ تعلقات او په چین کې د بشري حقوقو زیاتیدونکو مسلې اړخته. سلنکاران وای هر کال امریکا او چین د اعلی کچی په خبرو اترو کې خپل ترمنځ چې کم تاوتریخوالی دی هغې د کمولو کوششونه کوي، چې پکې په خصوصي توګه په سویلي چینای سمندر کې کمې شخړې دي، او د دې ترڅنګ د کوریا په جزیره کې چې کمې مسلې دي په خصوصي توګه باندې د شمالي او جنوبي کوریاګانو ترمنځ. امریکایي چارواکي وایي چې دغه خبرې اترې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی راکمولو کې ډېره مرسته کوي. خود بشری حقونو ډلې او فعالین وای چې باید په دغه غونډو کې د چین د بشری حقونو مسله راپورته کړی شي. رپورت په د وایس اف امریکا تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
هر کال امریکا او چین په پراخه کچه خبرې اترې کوي چې مقصد یې د بحیر سویلي چین یا کوریایي جزیرې پر سر تاوتریخوالی نه واخلي تر پنګو اچولو کې خنډانو باندې خبرې اترې کول دي. امریکایي چارواکي وایي چې د دې خبرو مقصد اړیکو ښه کولو او مضبوطولو سره سره اختلافات راکمول دي. خو د بشري حقونو ډلې او کارکوونکي وایي چې په دې کلیزه خبرو اترو کې په یو خبره زیاته توجه ورکولو ضرورت دی، او هغه په چین کې د بشري حقونو مسله ده. د سږني کال غونډې پیل کېدل وړاندې رپورټرز وداؤټ بارډرز او نه نورو د بشری حقوقو ډلو د امریکا خارجه سیکرټر جان کیری او د امریکای د خزانه سیکرټر جیک لیوتا یو غټ خط کې د بشری حقوقو مسلې لپاره ګامونو اغستلو ویلي. په دغه خط کې د هغه ګامونو هڅو یادګیره نشوي کمی چې امریکا د وړاندې څخه په چین کې د بشری حقوقو لپاره اکړی د کله نه چې شی جینګ پینګ خپل څوکې سنبال کړي. د خپل ملاقاتونو په محل دغه ډلو په امریکایي چارواکو باندې زور ورکړي چې نه یوازې دغه رقم کې سونو په اړه خبرې اترې وکړي، بلکې د بشری حقوقو حفاظت کوونکو او د مدني ټولنې استادو سره ممکنه ملاقاتونه وکړي، لکه څنګه چې صدر باراک اوباما په نږدې کې په ویتنام کې کړي. د امریکای خارجه وزیر جان کیری په بیجینګ کې د امریکا او چین د ستراتیژیکي او اقتصادي خبرو اترو پیل کې دل پر سر کې د سیمې په ټولو ډلو زور راوړي چې د لانجمن بحیر سویلي چین په اړه راولاړېدونکو شخړې سیاسي حل دی ولټول شي. کیری په سیمه کې د چین جارحانه او پراختیا ته په اشاره کولو سره وویل، موږ په بهیرس جنوبی چین کې پرمنا حل لیدل غواړو. د چین صدر شی جینګ پینګ د دستوري پرانستې په وخت خپل وینا کې ویل چې امریکا او چین تبا د زیاتو باوري اړیکو د پاره پرمختګ کول وی. صدر شی د لانجمنو مسلو د مخنیوي او ستراتیژیکي معاملاتو په اړه د غلطو اندازو نه بچ کېدو په خبرو زور راوړو، او وی ویل چې چین او امریکا تبا دواړخیزه باور سیوا کول وی. هغه ویل د دې سیمې د شخړو په حواله کې نور وخت لګی دی شي. کیری په چین زور راوړي چې هغه په یو اړخیزه ډول د بحیر جنوبی چین په سبرخه باندې د فضائي دفاعي پیژندنې زون جوړولو اعلان ونکړي. چین دوه کال وړاندې د دې زون جوړولو اعلان کړي او امریکا په سخت اندېښنې سرګندې کړي وي. اخوا د چین په شمال غربي صوبې سینکیان کې میشت مسلمانان، طالب علمان، سرکاري نوکران او مسلمانان ماشومان روجې نشنیولې، او د مسلمانانو هوټلونه یا رستورانتونه د روجې په وجه نشي تړل کېدی. دا هدایات د چین په حکومتي ویبپاڼه باندې شایع کړی شوی دی. د فرانسې ای پی خبری ادارې تر مخه د سینکیان صوبې د کورلا ښار په حکومتي ویبپاڼه د حکومتي پارټۍ کارکوونکو، سرکاري نوکرانو، طالب علمانو ته او ماشومانو ته ویلي شوی چې روجې دې نه نیسي، او د روجې په میاشت کې په مذهبي دستورو کې برخه اخیستلو لپاره د جماعتونو ته هم نزي. هدایاتو کې ویلي شوی دی چې د روجې په میاشت کې د خوراک څښاک خرڅونکو دوکانونه دې هم نه تړل کیږي. د سینکیانګ مرکزی ښار د تعلیم محکمې په خپل ویبپاڼه ویلي چې طالب علمان او استادان دې جماعتونو او مذهبي سرګرمو ته هم نزي. سینکیانګ کې د لسو لکو نه زیات یوغور مسلمانان آباد دي. د پیړو راسی یوغور خپل شناخت، خپل ژبه، ثقافت او اسلامي روایت برقرار ساتلي دي. د ویغورو د حقوقو د پاره زیاتره جلاوطن کارکونکو وایي چین د ویغورو شناخت ختمول غواړي. چینګ د سینکیانګ په مسلمانانو هیواد نه د بیلیدلو او په سیمه کې د تشدد راپارولو الزام هم لګوي، او وخت په وخت چینایي امنیتي ځواکونه د اختلاف چکولو د پاره کاروایان هم کوي. د ورلد یوغور کانګرس چې د یوغورو د حقوقو د پاره غږ پورته کوونکې تنظیم دی، د ایمیل د لارې ای پی خبری ادارې ته ویلي چې د چین خیال دی چې د یوغورو په اسلامي ایمان د بیجینګ رهبرانو یا مشرانو ته خطر راولاړیږي.
او استاد وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
په هندوستان کې د امریکای د سفارتخانه د بندوبست لاندې په تیرو ورځو کې لکنو کې
د هندستان په قطبی سیمه کې د هوا د خچنوالي د مسلې د اوارولو په موضوع یو غونډه وشوه. دا پروګرام د هغو غونډو د سلسلې یو غونډه وه کمی چې تیره میاشت په نوې ډلی، چندیګړ، جیپور او په لکنو کې شوې دي. د دې مباحثو بندوبست آر ټی آی انټرنیشنل ډیلی کې د هندوستان د ټیکنالوژۍ د ادارې په ملګرتیا کړی دی. په دې کې د امریکې د صدر باراک اوباما ملګرتیا او د هندوستان د وزیر اعظم د نریندر مودی دا پوخ لوز هم شامل دی چې استوګنو ته به د هوا د سرنګوالي په باب له معلومات ورکوي چې دا شان دوی د هوا د مضروالي نه د ځان ساتلو لپاره اقدامات وکړي او پالیسی سازانو سره په ښارونو کې د هوا د خچنوالي د کمولو لپاره د تګلارو په نفاذ کې لاس امداد وکړي. د دې مذاکرو مقصدونه دا دي چې د هوا د حالت په باب له د امریکې او د هندوستان ماهرانو له خپلو کې د ناشتی د پاره د یوې داسې ادارې بندوبست وکړی شي چرته چې دوی په قطبی هندوستان کې د هوا د خچنوالي د مخنیوي د پاره په بهترینو لارو چارو غور وکړی شي او په دې لارو چارو د کار جاری ساتلو د پاره په یو اتفاق تګلاره جوړه کړي. په دغه مذاکره کې د امریکې یو شمیر پالیسی سازانو، عالمی نامتو ساینسدانانو او د صنعتي مد ماهرانو ګډون وکړو. په دغو مذاکرو کې د خچنې هوا د خلکو په صحت باندې د مضرو اثراتو، صنعتونو نه د پیدا کیدونکو حالاتو په اثراتو او د پالیسۍ په ذریعه د هوا د صفا ساتلو په بندوبستونو هم غور وشو. مذاکره کې شاملو نورو ډیرو کسانو په ډلو کې په دې مسله خبرې اترې وکړي. د مذاکرې اختتام په شریکه په دې بحث وشو چې د قطبی هندوستان د خچنې هوا د مسلې د اوارولو دپاره به قابل عمل تګلاره جوړی. په لکنو کې د شوې مذاکرې پرانستان نوی ډلی کې د امریکې په سفارتخانه کې د قطبی هندوستان د دفتر ډایرکټر جاناتن کیسلر وکا. د په دغه موقع خپل تقریر کې وی امریکې او هندوستان غونډې ملکونو کې د داسې مسلو د مخنیوي لپاره اله اقدامات کولی شي کله چې خلک د هوا د خچنوالي زهرجن اثرات په خپل صحت پراخ کار کېدو وویني. امریکا په دې فخر کوي چې هندوستان سره په هندوستان کې سویلی ایشیا سیمه کې او په کلهمه نړۍ کې د صفا هوا د بندوبست لپاره ملګرتیا کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. ګران اوردونکو، هم په دې د باندې د نیمې ګنټې خبرونه سرته ورسېدل. لږو شېبو کې به زمونږ همکاران شبزاده او کلثوم کاکړ ستاسو سره د دوو ګنټو پروګرام کې قرباني وي. موږ سره اوسېږئ.